پیام شما نظر شماست.
درنو اوریدونکو سلام، په کابل کې شپږ بجې شوې، په روان یو سات کې د لوبو له میدان خبرونې ترڅنګ خبرونه او راپورونه درته لرو. په پیل کې هم خبرونه. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي داسې اطلاعات یې ترلاسه کړي چې دوه افغان وګړي تېرونۍ د ایران په یوه زندان کې اعدام شوي. دغه سازمان چې مرکز یې په ناروې کې دی، پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر دغو دو افغان وګړو د مرحومې اجدې پر دویمه نیټه د ایران د کراچ په مرکزي زندان کې د اعدام حکم تطبیق شوی. د دغو افغانانو بشپړ هویت په ډاګه شوی نه دی، او دا هم نه دی ویل شوي چې دغه کسان د کوم جرم له کبله په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایران په زندانونو کې یوازې په 2023 په 2022 میلادي کال کې 502 کسان اعدام شوي وو، خو د ایران داخلي رسنیو یوازې د یو بیا کسانو د اعدام خبر ورکړی وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د راګیرو پاتو سلګونو کنټینرونو لیږد ته د اجازې ترلاسه کولو په هڅه بوخت دي. ویل شوي شاوخوا 3500 کنټینرونو ته د لیږد اجازه ورکړل شوې او ټول افغانستان ته په رسېدو دي. د دې خونې یو مسؤل خانجان الکوزي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې کم 1500 کنټینرونه لا هم په کراچۍ کې ایسار پاتې دي.
هغه درې نیم زره کانټینر هغې ته اجازه ورکړل شول او هغه څه په لاره دي او اکثر افغانستان ته رسېدلي دي. هغه نیګیټیو لیست چې 4500 کانټینر دي هغه اوس هم په کراچۍ کې پراته دي، او کوشش کوو چې پاکستاني مقاماتو څخه خبرې وشي چې دا د یو ځل دپاره اجازه ورکړل شي چې خلاص شي.
پاکستان د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګری تړون کې بدلونونه راوستل، او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربېره د 260 قلمه توکو پر لیږد بندیز ولګاوه. هغه څه چې افغان لوري ته د منلو وړ نه وو، د دې کبله سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې سر پاتې شول. د افغانستان او قربه هیواد متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شارجې په نړیوال میدان کې خپله دویمه شل اوریزه لوبه کوي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن یکشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د متحده عرب اماراتو پر وړاندې د درې نړیوالو شل اوریزو سیالیو د لړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې وکولای شول متحده عرب اماراتو ته په ډېر ستر توپیر سره ماتې ورکړي.
افغانستان او متحده عرب امارات لوبډلې به د سشنبې په ورځ په خپلو کې درېمه شل اوریزه لوبه هم وکړي. د ترکی چارواکي وایي له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره د ارتباط په شک د نیول شویو کسانو شمیر پرون 190 ته ورسید. د ترکی چارواکو ترجمې پورې د نیول شویو کسانو شمیر 2 شات کړی وو، او په دې اړه د خپلو عملیاتو د دوام خبر ورکړی وو. د ترکی د کورنۍ چارو وزیر علي ایرلیکایا پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په 2 ښارونو کې د دغو لسکونو مشکوک کسان نیول شوي دي. ترکیه په روسیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افراطي غړو خلاف خپل عملیات شدید کړي دي. دغه ډلې په روسیو کې د ترکیه په خاوره کې دننه د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې په هغو کې د 2018 کال د جنوري میاشتې د لومړۍ نیټې خونړۍ حمله هم شامله وه. ترنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د افغانانو یو جلاوطنه شورا وایي هڅه کوي په نوې میلادي کال کې د افغانستان د بشري بحران په حل کې برخه واخلي.
دا چې د پاکستان مجرم په زور باسي افغانستان ته هلته ځای نه لري، د دوخل سره به کومک وسي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي ښځې وړتیا ولري کولی شان د صدر اعظم یا له هغه په ټیټو پوسټونو دندې وکړي، خو د دولت یو شمېر مخکنی کارکوونکي د دې څرګندونو په غبرګون کې وایي
ما د آزادۍ سیالۍ له لارې ازموینه ورکړه او بریالی شوم، او لس کاله مې خدمت وکړ. موږ له سقوط 2 ورځې وروسته کار ته ولاړو. هغوی راته وویل چې موږ له یوې ښځې دفتري کارونو کې ګټه نشو اخیستلی. یوه ښځه باید په کور کې وي.
د اسرایلو ځواکونو پرون شنبه د غزې په جنوبي او مرکزی برخو کې خپل پرمختګونو ته دوام ورکړی. د دې او نورو راپورونو ترڅنګ په رواني او سات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه. د افغانانو یو جلا وطنه شورا وایي هڅه کوي په نوي میلادي کال کې د افغانستان د بشري بحران په حال کې برخه واخلي. دا څرګندونې داسې وخت کې چې ملګرو ملتونو ویلي ممکن په 2040 میلادي کال کې هم په میلیونونو افغانان بشري مرستو ته اړ وي او د سږ کال ژمی په څو دلایلو سخت وي. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان او ایران څخه هم د بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ شوې چې دې موضوع هم د بشري بحران سطح لوړه کړې. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د ژمي سړه څپه پیل شوې، زیات کسان شکایت لري چې د بېوزلۍ له کبله د خپلو کورونو تودولو وس هم نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ازادي راډیو ته ویلي د هرات د زلزلې په څیر ځینو طبي آفتونو او په ډله ییز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی او ژمی ډیرو کسانو ته سخت کړی دی. د هلمند یو اوسیدونکی چې خپل نومی نه دی یاد کړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو د لاسنیوي غوښتنه کوي.
چې د طاقت یوازې د له په وسه کېږي هغه قدر کومک زموږ سره وکړي یوازې دله چې همله کاریا لیستانه ریا بل ستا ګزاره یوازې دل په روزانه باندې د یوازې دله او په کور کې بیا مریضان هم ولري یوازې دله باره به جانجام څنګه یو ساده وچه ډوډۍ لا ولاکه پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو ترڅنګ ځین نورو غیر دولتي بنسټونو هم د روان بحران په حال کې د مرستې لپاره مټي رابډ وهلې دي. په استرالیا کې د بهر میشتو افغانانو نړیوالو شورا چې د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیاتې اتحادیې پکې شامل دي، په افغانستان کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. د دې شورا مشر در محمد آشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوسنیو شرایطو ته په پام سره د بسپنې ټولولو پروګرام هم پیلوي.
موږ د دغه اوسنی وضعیت په نظر کې نیولو سره چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته باید ډېر توجه وشي چې خلک لوږې فقر بېکوري سره مخامخ دي، په خاص ډول دا چې د پاکستان مهاجرین په زور باسي افغانستان ته هلته ځای نه لري، د دوخل سره باید کومک وشي. موږ دغه د بهر میشتو افغانانو شورا یو نوی شکل سره راجستر کړلی یا چې په دې کې چریټي اړخ موږ په خوانه درلودي دا مشکې اضافه سوله دا چې د خلکو سره کومکونه وغواړو او بیا افغانستان خلکو ته ورسوو دا نه و دا مشکې اضافه کړله.
ملګرو ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2024 میلادي کال کې به هم چې سبا دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د 2024 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې به 15,000,000 افغانان کافي خواړه ونه لري. د لوږې او بېوزلۍ په دوام له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ډله ییز اخراج د دغه بحران سطحه نوره هم لوړه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې له ګاونډیو هیوادونو شاوخوا 800,000 افغانان افغانستان ته ایستل شوي دي.
و موریدل چې د افغانانو یو جلا وطن شورا وایي هڅه کوي په نوي میلادي کال کې د افغانستان د بشري بحران په حل کې برخه واخلي.
د سهار لښ پګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ځنګړی استازي د قزاقستان د بریکټ په خبرګون کې چې د ترهګرو ډلو له لیست څخه د طالبانو نوم باسي وایي هیواد د قزاقستان د بریکټ درناوی کوي، خو د روسي په دریځ کې په ډېر تغییر نه دی راغلی او نه هم پر دې موضوع مذاکرات روان دي. دا وروسته لاغه چې د دسمبر په 9 د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل هیواد پریکړه کړې چې طالبان په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو له فهرسته وباسي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې هیواد د قزاقستان د دې پریکړې درناوی کوي، ځکه دا خپلواک حق دی چې طالبان په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو له فهرسته باسي، خو د روسیې دریز په دې اړه نه دی بدل شوی او نه هم پر دې موضوع مذاکرات روان دي. زمیر کابلوف د دسمبر په 9 له نسن روسی راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې کړې دي. دا وروسته له هغه چې د دسمبر په 9 د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ایبک سمدیاروف په قزاقستان کې له کازین فورم خبري اژانس سره په یوه مرکه کې وویل چې هیواد یې پریکړه کړې چې طالبان په دې هیواد کې د تروریستي ډلو له فهرسته وباسي، خو د سیاسي تماسونو په اړه یې ټینګار وکړ چې قزاقستان به د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پر تصویب شویو پریکړو په کلکه عمل کوي. د طالبانو حکومت د قزاقستان د دغه پریکړې هرکلی کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال حافظ احمد پر خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې د قزاقستان سترې محکمې طالبان د هغو ګروپونو له لیسته وویستل چې د دوی په خاوره کې ورباندې د فعالیت بندیز و. د وروسته لیکلي چې په کابل کې د قزاقستان سفیر علیم خان یاسین گلدیف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې دا خبرې کړي. ښاغلی ضیا احمد زیاته کړې چې په دې کتنه کې دواړو لورو د دو اړخیزو همکاریو پر دوام او د سوداګریزو او سیاسي اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. خو د طالبانو مخالفې ډلې د آزادي جبهې پر دې موضوع اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې طالبانو په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ واکمن حکومت رنګ کړی او پر زور پر افغانستان واکمن شوي دي. د آزادي جبهې په یوې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 ناوخته خپره شوې دا کړې چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به د سیمې امنیت ته د ګواښ او د ترهګرو ډلو د ودې لامل شي. خو طالب چارواکو په وار وار دا کړې چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته کوم ګواښ ونه رسیږي. په دې اړه د نړیوالو اړیکو کارپوهان بېلابېل نظرونه لري. له دې ډلې شیردل پاڅون په دې باور دی چې د قزاقستان د حکومت دغه پریکړه د افغانستان او د دې هیواد ترمنځ د اقتصادي اړیکو ودې ته د زیاتې پاملرنې په معنا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ځکه چې د دوی تجارت اکثره هغه خوراکي مواد افغانستان صادریږي، دوی غواړي چې نور هم دغه تجارت قوي سي او د دوی اړیکې سره نږدې سي. دا ته دوی د تجارتي برخه کې یو مثبت ګام بولم. همدارنګه د قرغستان برېښنا چې د افغانستان سره قراردادونه کړي دي، همدارنګه شاداب هم وپالي.
خو پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو په غوث جانباز وایي چې قزاقستان اوس په افغانستان کې یو فعال سفارت لري او په وروستیو 2 کلونو کې طالبانو سره د خپلو اړیکو د ساتلو هڅه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل قزاقستان لیواله دی چې په سیمه کې د یوه مثبت منځګړي رول ولوبوي او د سیمې د یوه مخکښ هیواد په توګه کار وکړي.
قزاقستان دقیقا امو اجنډا را پیش میبره که ساری کشورهای منطقه پیش میبره. مثلا شما میبینید که
قزاقستان هغه اجنډا پر مخ وړي چې د سیمې نور هیوادونه یې وړي. قزاقستان او ترکمنستان له طالبانو سره په یو ډول تعامل کې دي او یو ځای اقتصادي پروژې پر مخ وړي. نو له همدې امله له طالبانو سره نږدې اړیکې دوام لري او دا چې وروستۍ پایلې څه دي دا به وخت څرګند کړي.
ادامه داره و ای که تبعات بعدی از این چی خواهد بود زمان نشان خواهد.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې له دې سره سره به استانه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پریکړو او د پریکړه لیکونو منلو ته دوام ورکړي. قزاقستان په رسمي توګه طالبان د 2005 کال په مارچ میاشت کې یو ترهګري سازمان بللی و. د 2021 کال د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته قزاقستان څو رسمي پلاوي افغانستان ته لیږلي دي. قزاقستان په داسې حال کې د ترهګرو سازمانونو له لیست څخه د ایستلو پریکړه کړې چې څه موده وړاندې د امریکا د خزانې وزارت د امر بالمعروف او نهیان المنکر وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفي او د علومو اکاډمي رئیس فرید الدین محمود خپل د بندیزونو په لیست کې شامل کړل.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي که ښځې وړتیا ولري کولی شي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې آن د صدر اعظم یا له هغه په ټیټو پوسټونو کې دندې وکړي. شیر محمد عباس ته نږدې دغه شان د ښځو او نارینهوو د زده کړو په برخه کې هم په مساوي حق ټینګار کړی. خو د دولت یو شمېر مخکینۍ کارکوونکي ښځې چې اوس په کور ناستې دي وایي سره له دې چې په خپلو کاري برخو کې 2 کلنه تجربه درلوده طالبانو دوی په کور کېنولې. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره ښځې او نجونې له زده کړو کار کولو راګرځول شوي دي، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزای وایي چې ښځې کولای شي د خپلو وړتیاو پر بنسټ د اسلامي شریعت له مخې له امیر المؤمنین یا جمهور رئیس کېدلو پرته په هر دولتي پوست کې آن د لومړۍ وزیرۍ په توګه کار وکړي. نوموړي د ارزو په نوم له یوه خصوصي تلویزیون سره په خپله مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه دا هم وویل چې زده کړې پر ښځو او نارینه و فرض دي او په دې برخه کې مساوي حقونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د تېر جمهوري نظام ځینې مسلکي او د کافي تجربې لرونکې مېرمنې وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په کورونو کېنول شوي دي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. څلورویشت کلنه سحر وایي چې په اوه کلنۍ کې یې په رسنیو کې کار پیل کړ او د خپلو وړتیاو پر بنسټ یې د شهیدانو او معلولینو وزارت په مطبوعاتي څانګه کې دنده ترسره کوله، خو کله چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول په کور کې نول شوه. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما شاوخوا دوه کاله د شهیدانو او معلولینو وزارت د مطبوعاتو په څانګه کې کار کړی. په دې دوه کلونو کې مې د کمرې په څانګه او راپور ورکولو په څانګه کې اړین مهارتونه زده کړي او لازمه همکاري مې ورسره کړې ده. ما د خپلې لس کسیزې کورنۍ سرپرستی او ملاتړ کاوه. د طالبانو په راتګ سره مې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس موږ په بد اقتصادي وضعیت کې یو.
یو بله مېرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د آزادې سیالۍ له لارې وتوانېده چې په یو دولتي بست کې دنده ترلاسه کړي. نوموړې هم چې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې ده ازادي راډیو ته وویل
ما د آزادې سیالۍ له لارې ازموینه ورکړه او بریالی شوم او لس کاله مې خدمت وکړ. وروسته حکومت سقوط وکړ. موږ له سقوط دوه ورځې وروسته کار ته ولاړو. هغوی راته وویل چې ولې راغلې. وویل چې موږ له یوې ښځې دفتري کارونو کې ګټه نشو اخیستلی. یوه ښځه باید په کور کې وي.
زینب چې د معرف په دولتي تلویزیون کې یې هم څو کاله کار کړی ادعا کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دندې ګوښه شوه او پر ځای یې یو نارینه وګمارل شو.
تجربه کاری داشتم. ما مسلط
ما کاری تجربه درلوده. په خپلې دندې باندې ښه مسلطه بوم، خو له بعده مرغه چې بیا مې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس بل کار نه لرم چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړم. طالبانو د ازادۍ حق، د زده کړو حق او له ښځو څخه د کار کولو حق
واخیست.
طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له دوه کلونو څخه په زیاته موده کې د څو محدودو دولتي دفترونو پرته په ټولو دفترونو کې ښځې او نجونې له کار کولو او دغه شان له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځولي دي. پر دې سربیره دغه مېرمنې له هر ډول ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو له محرم پرته له لرې واټن سفر کولو، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته له تګ هم منع شوي دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دغه بندیزونه له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په دې تړاو خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې.
د اسرائیل ځواکونو پرون شنبه هم د غزې په جنوبي او مرکزي برخو کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکړ. ځایي اوسیدونکي وایي دغه ځواکونه په داسې حال کې مخته روان وو چې هوایي او د توغندیو سختې ډزې هم روانې وې. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د وژل شویو کسانو شمېر له 1600 څخه زیات شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل ټانکونه په داسې حال کې چې هوایی او راکټي حملې یې ملې وې، پرون شنبه د غزې د مرکزي او جنوبي برخو پر لوري د مخکې تګ په حال کې وو. د غزې اوسیدونکو د دې سختې جګړې په باب له رسنیو سره خبرې کړې او رویترز آژانس راپور ورکړی چې د کلابندې شوې غزې زیاتې برخې ویجاړې شوې دي. د آژانس د راپور له مخې دغه پوځي عملیات په البوریج، نصیرات، مغازی او خان یونس سیمو متمرکز بو چې سختو هوایی حملو یې ملتیا کوله او په دغو حملو کې روغتونونه هم په نښه شوي چې د فلسطینیانو د ټپي کېدو سبب شوي دي. د غزې روغتیا وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې یوازې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د غزې 115 اوسیدونکي وژل شوي. د فرانسې خبری آژانس بیا د توندلارې حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په حواله رپورټ ورکړی چې پرون یې ویلي د اکتوبر میاشتې له اوومې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شویو شمیر 1,602 او د ټپیانو شمیر 15,655 کسانو ته رسیدلی، هغه شمیرې چې بې پرې سرچینو تایید کړي نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس توندلارې ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیلو حمله وکړه چې په نتیجه کې 1,200 کسان ووژل شول او 240 کسان نورې برمته ونیول. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې او ورځې یې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوشي شول، خو اوس هم تر سلو زیات کسان یرغمل دي. د اسرائیلو پوځ پرون د غزې تړانګې په جنوب کې په رفح کمپ کې په جګړه کې د بشري دلایلو 4 ساعته تکتیکي وقفه اعلان کړه چې ځایي اوسیدونکو ته مرستې ورسیږي. د اسرائیلو پوځ مخکې د غزې په جنوب کې د خان یونس ښار له اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې د مصر پولې ته څیرمه په رفح کې ځانونه پناه کړي. راپورونه وایي چې له جګړه ځپلي خان یونس څخه په زرګونو کسان وتلي او په رفح کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره نړیوالې غوښتنې زیاتې شوې دي، د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت پر اسرائیل د وسلو پلورلو یوه اضطراري موافقه تصویب کړه. اسرائیل ویلي تر هغو چې حماس افراطي ډله ختمه شوې نه وي، خپلې هوایي او ځمکني حملې به روانې ساتي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکا متحدو ایالاتونو په ډیپلوماتیک ډګر کې د اسرائیلو ملاتړ کړی او اسرائیلو ته د وسلو اکمالات هم جاري ساتلي دي.
د پلازمین کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو چې د یو شمیر جنایي پیښو شاهدانو وایي دغه ډول پیښو سخت اندېښمن کړي. دوی پرته له دې چې په دې اړه دقیق شمیرې او ارقام وړاندې کړي، دا کوي چې وسلوال اخلاوي اختطافونه او قتلونه زیات شوي. په دې اړه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د کابل د امنیې قوماندانۍ ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ته لیدا کړي چې په ټول افغانستان کې امنیت خوندي دی. جزئیات په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري او ادعا کوي چې په روسیو کې د اختطاف، قتلونو او غلاو په ګډون جنایي پیښې زیاتې شوي. د کابل یوې اوسیدونکو شکیلا ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې څو ورځې وړاندې د کابل په لویدیځ کې څو ځوانان په ډزو وژل شول. هغې ازادي راډیو ته وویل
امنیتي حالت په دې ورځو کې ډېر خراب شوی دی. څو ورځې وړاندې د کابل په 13 حوزه کې څو ځوانان په ډزو ووژل شول. له ماښام وروسته څوک له کوره نه شي وتلی. حالت ښه نه دی. ټول خلک په ویره او اندېښنه کې دي.
د کابل ښار د اتمی نهي یو اوسیدونکو چنې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل درې ورځې مخکې د دوی په سیمه کې د عبدالغفار همدرد په نوم یو ډاکټر ووژل شو او دې پیښې د سیمې ټول اوسیدونکو اندېښمن کړل.
ابلاوس ډاکټر همدرد عمدل ته پسپیر نه وژل شو، نو داسې کېدای شي سبا بل څوک ووژل شي، بل څوک ووژل شي. نو موږ غواړو دولت څخه چې موږ امنیت ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې یو اونۍ وړاندې په ننګرهار کې انسان تښتونکو د الیاس په نوم یو ماشوم وتښتولو وروسته وواژه. د الیاس پلار انګار مومند ازادي راډیو ته وویل چې تښتونکو ترې د زوی په بدل کې 50,000 امریکایي ډالر غوښتل، خو ده د دومره پیسو د ورکړې توان نه لرلو. نوموړی وایي چې اوس مهال دا او کورنۍ په امن کې نه دي، باید نړیواله ټولنه ستونزو ته رسیدنه وکړي. هڅه مو وکړه چې د دغه اندېښنو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د ویاند عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې طالب چارواکو تل ادا کړي چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې د روان لمریز کال په شپږو میاشتو کې 1,601 له 8,000 د ډېرو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي.
د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ په قلعینو کلي کې یو شمېر زلزله ځپلو ته کورونه ورکړل شوي، خو د نورو کلیو ځینې زلزله ځپلي چې لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي دا کوي چې د کورونو د جوړولو چارې پسې روانې دي او د هوا د سړېدو له امله په خیمو کې ژوند کول ډېر ستونزمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
پهرات ولایت کې له لومړۍ مرګونی زلزلې نږدې درې میاشتې وروسته د یاد ولایت د زندجان ولسوالۍ په قلعینو کلي کې د کورونو جوړولو چارې بشپړې او خلکو ته وسپارل شول. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کلي کې د چهارشنبې په ورځ شاوخوا 3 کورنیو ته کورونه ویشل شوي دي. د یاد کلي اوسېدونکي فیض الله ازادي راډیو ته وویل
موږ ته کور راکول شو، شاوخوا 3 کورونه او یو جماعت جوړ کړل او موږ ته یې تحویل کړل. تر دې مخکې موږ په خیمو کې اوسېدو، وضعیت مو خراب و، چا خیمه درلوده چا نه درلوده، موږ آن خیمه هم نه درلوده. اوس یوه ستونزه لرو چې د کورونو شاوخوا دیوال نشته او تشنابونه نه لرو.
د قلینو کلی مشر محمد امیری هم د دې موضوع په تایید سره وویل چې په دې کلی کې اوس هیڅوک د خیمې لاندې ژوند نه کوي او ټولو ته کورونه ورکول شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا کورونه دوه کوټې، یو پخلنځی، یو حمام او یو درې پر څلور دهلیز لري. هغه کسانو چې ښځې او ماشومان یې درلودل او کورنۍ وي هغو ته یو کور ورکړل شوی دی.
خو د نورو کلیو یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې په دې زلزلو کې وران شوي وایي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي او د کورونو د جوړولو چارې یې پسې روانې دي. دوی وایي د سړې هوا او اسانتیاو د نشتوالي له امله په خیمو کې اوسېدل ګران دي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسېدونکی غلام حسن ازادي راډیو ته وویل
تروسه کورونه خلکو ته نه دی ویشل شوی، ځکه بشپړ شوی هم نه دی. په نایب رفیع کلی کې سلویخ کورونه کم دي. دغه کورونو جوړولو چارې هم چې پیل شوی نه دی بشپړ شوی. آی یو میاشت نور وخت ونیسي. هوا هم ډیره یخه ده. موږ په خیمو کې یو پر موږ ډیره سخت تیریږي.
دا چې د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ په قلینو کلی کې دا کورونه د چا لخوا جوړ شوی، څومره لګښت پرې راغلی او په نورو کلیو کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو کار ولې پس روان دی، په دې اړه مو په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د والي ویان نثار احمد الیاس وپوښت، خو د دې راپور ته خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي چې دا کورونه زلزله ځپلو ته د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي ریاست د کارکوونکو په مرسته جوړ شوي دي. پیرات کې د سرپنا او د ستونزې په اړه د زلزله ځپلو شکایتونه په داسې حال کې دي چې د اسلامي ریلیف بنسټ د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خبر ورکړی چې د زندجان ولسوالۍ په غرب مشکلي کې د دوه اویو ویجاړو شویو کورونو جوړولو لړۍ پیل کړې ده. هرات په 13 اکتوبر میاشت کې زورورو زلزلو ولړزوه چې تر ټولو قوي د اکتوبر په 10مه، 11مه او 15مه وشوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د راپور له مخې د هرات ولایت په زلزله کې 43,000 ډیر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10,000 یې په بشپړ ډول رنګ شوي دي.
ګوجری ژبه دا چې یوه ځانګړې ژبه ده، خو په رسمه کې د نورو ژبو تر اغېز لاندې راغلي. ګوجر وایي دوی په ټوله کې یوه ژبه لري. څوک چې په هندوستان، پاکستان، افغانستان او یا هم نورو ځایونو کې ژوند کوي ټول په همدې ژبه له یو بل سره خبرې کوي. یوازې د کشمیر په تعلیمي نصاب کې دا ژبه شامله ده او همدا یې رسمي ژبه ده. په دې اړه د دې ژبې په اړه نور معلومات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ګوجرو قوم وګړي وایي په هندوستان، پاکستان، بنگلاديش، افغانستان او نورو هیوادونو کې چې څومره ګوجر وسیږي په یو ژبه خبرې کوي. قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل
ګوجرو ژبه چې دا ټوله یو ژبه ده. دا که په هند کې، دا په پاکستان کې خو زه ډېر ګرځېدلې یم. پاکستان کې چې څونه ګوجرو سره ناسته ولاړه مې پاتې شوې ده، نو زمونږ او هغو په ګوجرو کې فرق نشته. صرف دونه توفیر کوي لکه زمونږ د مشرقي پښتو او د جنوبي پښتو او د جنوبي غرب پښتو او یا د کوهاټ بنو پښتو. موږ چې څه لیکو او څه ویو دا زمونږ پښتو ده، خو هغوی وایي یو څه لیکي بل څه. زمونږ همدغسې معمولي توفیر په ګوجرو کې شته.
د هغه په وینا چې په کومو هیوادونو یا ولایتونو کې ګوجر میشت دي او هلته د نورو ژبو وګړي اکثریت دي، نو هغو ژبو پرې یو څه اغیزه کړې، خو بیا هم د یوې سیمې ګوجر د نورو سیمو یا هیوادونو ګوجرو سره په خبره پوهیږي.
هغه ګوجر چې پښتون نشین سیمه کې اوسیږي په هغه باندې پښتو ژبه غالبه شوې ده، ځکه زمونږ خپلویان دلته د پښتنو قبیلو سره ډېرې زیاتې دي. ګوجرو هغو له خورو خویندې لوڼه ورکړي دي نکاح شرعي محمدي باندې او داسې ګوجرو سره هم هغه خلکو دي، نو دلته پښتو په ګوجرو باندې غالبه ده. داسې په شمال کې دری بیا ګوجرو باندې غالبه ده. شمال ګوجرو لچلار شي نو شمال ګوجر به اول ګوجرو وي او بیا به دری وي. یا په پښتو بالکل ډېر کم پوهیږي، لکه څنګه چې موږ په پښتو پوهیږو په ګوجرو پوهیږو، بیا په شمال کې موږ په دری ژبه نه پوهیږو.
د همدې قوم یو بل وګړي عبدالحکیم سجاد راته وویل، سره له دې چې ګوجر تیت پرک او له یو بل جلا ولایتونو او هیوادونو کې اوسیږي، خو بیا هم خپل ژبه ساتلې ده.
غټه خبره زموږ د ګوجرو دا ده چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې او یا د پاکستان یا نورو ځایونو کې ګوجر قوم چې کوم دی په یوه ژبه خبرې کوي، یعنی هغه ځینې لهجې سره تفاوت ولري، خو بیا هم په خپلو کې په هغه خپل ژبه خبرې کوي. د یو ځای والا چې د بل ځای سره یو ځای شي، مطلب بیا دا فرق نه کوي چې پښتو یا په بل ژبه کې سره خبرې وکړي.
یوازې ګوجر د خپل ژبې د اهمیت په اړه خبرې نه کوي، بلکې اردو ژبې لیکوالان، ادیبان او ژبپوهان هم وایي چې یو وخت ګوجری د ځواک او حکومت ژبه وه.
درنو اوریدونکو، شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې لدې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي داسې اطلاعات یې ترلاسه کړي چې دوه افغان وګړي تېره اونۍ د ایران په یوه زندان کې دام شوي. دغه سازمان چې مرکز یې په ناروې کې دی، پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر دغو دوه افغان وګړو د مرحوم یاجدي پر دویمه نیټه د ایران د کراچ په مرکزي زندان کې د اعدام حکم تطبیق شوی. د دغو افغانانو بشپړ هویت په ډاګه شوی نه دی، او دا هم نه دی ویل شوی چې دغه کسان د کوم جرم له کبله په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایران په زندانونو کې یوازې په 2023 میلادي کال کې 502 کسان اعدام شوي وو، خو د ایران داخلي رسنویو یوازې د 1 کسانو د اعدام خبر ورکړی وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د پاتو راګیرو سلګونو کانټینرونو لیک ته د اجازه ترلاسه کولو په هڅه بوختي. ویل شوی شاوخوا 3,500 کانټینرونو ته د لیک اجازه ورکړل شوې او ټول افغانستان ته په رسیدو دي. د افغانستان او کوربا هیواد متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شارجې په نړیوال میدان کې خپل دویمه شلوریزه لوبه کوي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. افغانستان چې تېره اونۍ له متحده عرب اماراتو سره دوه غیر رسمي 5 لوبې وکړې او دواړه یې وګټلې، خپله لومړۍ شلوریزه لوبه هم تېره جمعه د 2 منډو په توپیر وګټله. د ترکیه چارواکي وایي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په شک په نیول شویو کسانو شمیر پرون 109 ته ورسید. د ترکیه چارواکو ترجمې پورې د نیول شویو کسانو شمیر 2 کړی وو او په دې اړه یې د خپلو عملیاتو د دوام خبر ورکړی وو. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه په 2 ښارونو کې د دغو لسکونو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. ترکیې په وروستیو کې د اسلامي دولت ټلې یا داعش ته افراطي غړو خلاف خپل عملیات لا شدید کړي. ترنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له آزادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان او اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت مې ومنئ. د دې ونی د لوبو له میدانه په نیزي سپورتي خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ملي لوبډلې په 2 غیر رسمي یو ورځنیو سیالیو کې اماراتو ته ماتې ورکړه، خو د دې میاشتې په پای کې به له یاد هیواد سره 3 شلوریزي سیالۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ له لوري پر نوید الحق، مجیب الرحمن او فضل الحق فاروقي لګول شوي بندیزونه لاملونه یې څه دي؟ د افغانستان د 19 ځوانانو یوه ډلګۍ له اماراتو سویلي افریقا ته رسېدلې، خو لا هم رسمي نوملړ نه دی خپور شوی. کرکټ بورډ غواړي یو ور بیا تراوت د ملي لوبډلې روزونکو وګماري، خو شرطونه یې څه دي؟ په کابل کې د وزلوبې د پنځم پړاو سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي بدخشي د ظلمات خوړلې ده او د خبرونې په دویم نیمایي کې بدر ته د کرکټ بورډ له لوري پر لوبغاړو د لګیدلو بندیزونو په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه خبره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره ملتیا وکړي. پیل د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر لوبغاړو د لګول شوي بندیزونو څخه کوو. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو اعلامیه کې وویل چې پر نوین الحق، مجیب الرحمن او فضل الحق فاروقي د یو کال لپاره بندیزونه لګولي دي او د دوو کلونو لپاره به یاد لوبغاړي د دې اجازه ونه لري چې په نړیوالو لیګونو کې سیالۍ ترسره کړي. یاد لوبغاړو لدا کیسه نه ده رسنیزه کړې، خو نوین الحق پر خپل ټولنیزو پاڼو لیکلي دا یو عامه وادي خبره ده چې حقیقت وروسته راځي او دروغ لکه د اور په څیر ژر خپرېږي. په دې تړاو نور تفصیل همایون هیواد څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي تړون اخیستی او له دې وروسته به د دوو کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنکړل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو، په همدې خاطر یې د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کاوه. د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پریکړې ته ګڼ خبرګون نه خودل شوی. د کرکټ ځینو مینوالو دا پریکړه ستایلی او یو شمیر نورو غندلې ده. د کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي، په کار ده چې ورته چلند ورسره وشي.
نو یو څوک چې زمونږ د کورنۍ کرکټ مصرف په مټ باندې یو ځای ته رسېدلی دي او بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دي چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپله دنده پکې ادا کړي، زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمی او اړینه ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډیسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نور لوبغاړو ته دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې یوځی ته ورسیږئ او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسئ او صرف تجارتي خواته لاړ شئ.
خو د کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مخکینی مسؤول او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلند نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړې وای او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړی وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوي، ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان. د دوی په نشتون کې زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې درې لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کیږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو، ځکه له بندیز سره مخ شول.
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي. دغه درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال لپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي. د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوی اجازه لیکونه یا ان او سیز یې فسخه شول او همدارنګه به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازه لیکونه ورنکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دي د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم وپوښت، خو درې واړو لوبغاړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچونکو مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې د درې واړه لوبغاړي د هند د قرعه لیګ په ګډون په یو شمېر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
پا ورزش کولو ل نشې مواد ځان وساتي.
بل نور ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې عربي متحده اماراتو څخه د دوه ورځنیو غیر رسمي سیالیو لوبلړې وګټله. دویم سیالی د دسمبر په وشتمه نیټه د چهارشنبه په ورځ ترسره شوه چې افغانستان د پنځه نوي منډو په تفاوت اماراتو ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د 250 منډو هدف ټاکلی و چې د اماراتو لوبډله د 145 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. یو وار بیا په افغان توپوهونکو کې بهیر شاه محبوب ښه وځلید، هغه 25 تنه سوځېدلې منډې وکړې. دغه راز شریف الدین اشرف هم د لوبې په وروستۍ برخه کې 3 نه سوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې فرید احمد ملک او ضیاءالرحمن اکبر 3-3، قیس احمد او شریف الدین اشرف 2-2 لوبغاړي وسوځول. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې هم افغانستان د 109 منډو په توپیر اماراتو ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر په 9 نیټه د 3 ورځو سیالیو لوب لړۍ پیل کړي. د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو څخه سویلي افریقا ته کډه شوې ده. یاد لوبډلې د ډسمبر په 6 نیټه په یاد هیواد کې تمرینات پیل کړي دي. دا سفر د دې لپاره دی چې یاد لوبډله د سویلي افریقا او هندوستان پر وړاندې په یوې درې اړخیزې لوبلړۍ کې ګډون وکړي. لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9 نیټه پیل او د جنوري تر 10 نیټې به دوام ولري. تر دې لوبلړۍ وروسته به افغانستان په نړیوال جام کې چې سویلي افریقا کې به وشي ګډون کوي. خو کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لا خپل رسمي لوبډله نه ده په ډاګه کړې. افغان کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا د ملي لوبډلې له مشهور روزونکي جاناتن ټراوټ سره د یو کال لپاره تړون وغځوي. ټراوټ په انګلستان کې ورسره سره مرکه کړې او ویلي دي د ده په خوښه دا ځل قرارداد ورلېږل شوی دی او تمه یې ښودلې چې لاسلیک به یې کړي، خو ځینې شرطونه یې وړاندې کړي دي. دا چې دا کوم شرطونه دي له امید ظهیر ملي په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې د مشهور روزونکي جاناتن ټراوټ ترمنځ یو کلن هوکړه لیک د روان کال د ډسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. ښاغلي ټراوټ د انګلستان له پی خبري اډران سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي یو آر بی آی له افغانستان سره د مشهور روزونکي د دندې هوکړه لیک ترلاسه کړی دی. نوموړي زیاته کړې، لکه څنګه چې ما وختي دي هماغسې وړاندیز راته شوی دی، خو زه غواړم دا هم یقیني کړم په کومه برخه کې چې موږ نورو روزونکو ملاتړو کسانو ته اړتیا لرو هغه هم راسره وګمارل شي. مشهور روزونکي زیاته کړې ده تر نړیوال جام وروسته د لوبډلې په روزونکي ډلګۍ کې بدلونونه رامنځته شوي دي. هغه وایي زه غواړم داسې روزونکي وګمارو چې موږ د شاتګ پر ځای لا نور مخکې لاړ شو. وروسته له هغه چې افغانستان د 2023 زیږدیز کال په 500 نړیوال جام کې خېلو بینندارې ته وړاندې کړي، یو وار بیا یې پریکړه کړې ده چې له اوسني روزونکي جاناتن ټراوټ سره قرارداد وغځوي. که ټراوټ او افغان کرکټ بورډ هوکړې ته ورسیږي نو دا هوکړه لیک به د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د ډسمبر تر پایه پورې وي. افغان لوبډله به په دې کال کې په 20 نړیوال جام کې چې په ویسټ انډیز او امریکا کې کیږي ګډون وکړي. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې لوبډله به د روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې له عربي متحده اماراتو سره د 3 سیالیو لوبلړۍ وکړي. د ویلو ده چې لا د دې هوکړه لیک په تړاو افغان کرکټ بورډ رسنیو ته څه نه دي ویلي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هندستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په یوازینۍ ټیسټ سیالۍ کې د ډسمبر په 14 نیټه د آسترالیا خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې په ټیسټ کرکټ کې هندۍ لوبډله پر آسترالیا بریالۍ کیږي. یاد سیالي د هندستان د ممبئی په وانکی ډی لوبغالي کې د ډسمبر میاشتې په 20 نیټه پیل شوې وه چې آسترالیا په 2 کې 219 او 216 منډې کړې وې. هندۍ لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې 426 منډې کړې وې او په دویمې پاڼۍ کې ورته د آسترالیا لوري د 50 منډو هدف ورکړل شوی و چې هندوستان د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. هندۍ سنیها رانا چې په 2 کې یو لوبغاړي سوځولي و غوره لوبغاړي شوه. د آسترالیا او هندوستان خزینه لوبډله د 1908 زیږدیز کال راهیسې یوازې 11 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې وې او په 11 کې هندۍ لوبډله بریالۍ شوه. د ویلې ده چې تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. او اوس له کرکټ ورهخوا د افغانستان د بدني روزنې او سپورت ریاست ویلي دی چې د وزلوبې بزکشۍ 5 پړاو سیالۍ یې د سې شنبې ورځ په کابل کې پیل کړي دي. د یاد ریاست په وینا د ډسمبر په 14 نیټه د یادو سیالیو د پچاچونې مراسم ترسره شوي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ریاست رئیس احمد الله وسیق د یادو سیالیو په تړاو ویلي دي دا ځل به د دې سیالیو لوبڅاري هم بهرني لوبڅاران ترسره کړي. سکل په دې لوبو کې 12 ولایتونه ګډون لري چې پاول ګروپ کې سمنګان، پنشیر او بامیان، په دویم ګروپ کې بغلان، سرپل او تخار، په دریم ګروپ کې کندوز، بلخ او میدان وردګ او په څلورم ګروپ کې کندهار، بدخشان او لوګر ولایتونه برخه لري. د ویلو ده چې یادې سیالۍ د کابل ښار په حضوري چمن کې روانې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشی له خپل روسی سیال څخه ماتې وخوړه. د آزادو مبارزو سازمان آی سی ای د راپور پر اساس د ډسمبر په 14 نیټه د یک شنبې په ورځ عبدالکریم بدخشی د لوبې په لومړي پړاو کې له خپل سیال ماتې خوړلې ده. یاده سیالي د روسیې په مسکو ښار کې ترسره شوې. ښاغلی بدخشی تر دې وړاندې خپلې اووه سیالۍ ګټلې وې او یوه یې بایللې وه. اوس د سوکوهنی مینوالو ته د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی دی چې د سوکوهنی نړیوال اتل انتونی جشوا په درانه وزن کې د ډسمبر په 14 نیټه د یک شنبې په ورځ د یاد هیواد په پلازمینه ریاض کې خپل سویډنی سیال ته د لوبې په 5 پړاو کې ماتې ورکړې ده. دا په نړیوالو سیالیو کې د جشوا 20 سیالي وه. هغه په 14 سیالیو کې خپل سیالان ناک آؤټ کړي خو په دریو کې مات شوی دی. دغه راز د سوکوهنې بل اتل دیوینتی وایلډر د نیوزیلینډي جوسف پارکر څخه ماتې خوړلې ده. وایلډر تر دې وړاندې یوازې دوه ځل د سوکوهنې له اوسني نړیوال اتل تایسن فیوري څخه ماتې خوړلې وه. د سوکوهنې په دې سیالیو کې بله مهمه لوبه د روسیې هیواد د دوو لوبغاړو دیمیتری بیول او لندون آرتور ترمنځ ترسره شوه چې دیمیتری بیول وګټله او د ای بی ای کمربندي هم وګاټه.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
په رسنیو کې به مو اورېدلی وي چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له خپلو دریو لوبغاړو مرکزي قراردادونه اخیستي دي او دا لړۍ به د یو کال لپاره دوام ولري. دغه راز د دوو کلونو لپاره به یاد لوبغاړو ته انوسی یا اجازه نامه ورنه کړي چې په سوداګریزو نړیوالو لیګونو کې ولوبېږي. تر دې نامه لوبغاړو په دې تړاو سن دي ویلي خو موږ غوښتل دي چې د پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره د کرکټ بورډ د دې پریکړې په تړاو مرکه وکړو. نور په مرکه کې واوري. احمدزي صاحب د کرکټ بورډ دا پریکړه څنګه ارزوي چې له مجیب نوین او فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي قرارداد واخیست او په نړیوالو لیګونو کې د دوو کلونو لپاره انوسی یا اجازه نه ورکوي؟
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم. مجیب او فضل حق فاروقی او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړي دي. خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا داسې فیصلې کېده یا داسې کانټراکټ جوړېدی نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سر رسېدلی وو. بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای. نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه سو. نو دا رقم فیصلې سي دي ډېر په تدبیر سره او ډېر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله چې دا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن نه سي دا ډېر زیات غبرګونونه ښکاري دا بنو.
کرکټ بورډ ویلي چې یاد لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لاره و؟
نه، بالکل نه. دا رقم بندیزونه د حل لارې حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دي هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري چې له کرکټ بورډ نه ډېر زیات میچ پیس او ډېر زیاتې تنخواوې او ډېر زیات سهولتونه ډیمانډ کوي یا وغواړي. نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولی سي هغه ډیمانډونه به ومني که نه دا به یو بله بیا له دې ستونزې نه وروسته به دا یو بله ستونزې کېدای سي نورې ډېرې زیاتې ستونزې وزېږي. نو داسې دا ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار ونه سو او په کار وسې ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو د سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده بورډ سي د خپل دغه پاور او خپل کنټرول سي دوی به په ټیم باندې راولي. دغه په صورت کې سي دا به یو پیغامي د ټولو لوبغاړو دپاره یو سترانګ پیغام یې ورکړی ده. خو دا پیغام سي دا را روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې موږ په اوس په دې باندې ډېر زیات هغه پیشبیني سي دا موږ نه شو کولی.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو 12 میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لورې ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسې چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي؟
بالکل، که وګورو د افغانستان کرکټ چې دا ډېرې وسیع کرکټ ده او 200 ولایتو کې کېږي، 1500 رجسټر کلبونه لرو، اداره لرو، دا ټول سیستمونه چلول دي. بیا که لوبغاړو ته د 10 میاشتو تنخواه نه میلاویږي، بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي، ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري. نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول سیدي اړین دي، ضروری دي، ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي، په خپل فزیکي تمریناتو به خیالي، خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي، په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډېر کار کوي، ټیم به په یو پلان باندې وي، پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي. نو دا فائدې هم لري، خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي، بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې چې و داسې کار څو څو وارې په دې کار باندې فکر سوی ده، تاسو شاهدانی، خو دا کار بیرته لغوه سوی، ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسیدلی.
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزي قرارداد ونه لري او د یو هیواد استازولي وکړي، لکه ټرینټ بولټ، کوینټن ډیکاک او د ویسټ انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل، په دې کې ستونزه نشته. په ډېره دنیا کې همداسې مخکې هم د داسې کیسو مونږ د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوي یو. څه مسله او کیسه په دې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دای له بورډ سره لوبه کوي. ډېر ملکونه چې دي ډېرو کمو لوبغاړو ته چې د خپل قراردادونه ورکوي او ډېر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي. که موږ د ایرلینډ مثال راواخلو، 15 لوبغاړي کېدای سي قرارداد ولري، داسې نور ټیمونه که موږ داسې وګورو. او څوک چې قرارداد لري هغه په ډېر وسیع سطح او په ډېر غټه سطح باندې هغه قراردادونه خپل کرکټ بورډونه کله په خپله میډیا باندې شیر کوي، نو ډېرې زیاتې پیسې خپلو لوبغاړو ته ورکوي. دې کې به ستونزه نه وي، خو یوه ستونزه به دا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسي چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي، د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي. روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی، نو بغیر د قرارداد لوبه کول هیڅ ستونزه نه لري.
تر دې بندیز پرته بل کومه لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای؟
بالکل، د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو، خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا د سی کچيري د سی او رینک جوړ سوی وای، تر دې رینک پوری یا دغه بنچ مارک پوری، که دغه بنچ مارک چا ټچ ک نو هغه ته موږ دوه لیګه ورکوای سو، که دغه بنچ مارک نه دوی پورته لاړه درې لیګه کوای سي. نو د سی او طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای، چې هغه ټیم کې غډي زیات پرفارمران سي دي، یو د پاره یو دا سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي، نو دومره زیاتو لیګونو اجازه به ورکول سي. نو د سی او کار کې د خو کده چیرې په ټیم کې دی چا پرفارمنس ډېر زیات دی خرابېدو په حالت کې، یا ټیم ته پرفارمنس په غلې ول نسی کوي چې دی آی سی سی پر رینک کې راسي، یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وای چې بغیر رینکینګ نسی ټچ کولای، غوته باید د لیګونو اجازه نه وای ورکړي. داسې ډېر مثالونه او خبرې کېدای سي چې په هغه باندې کار سوی وای.
د کرکټ بورډ یا د پریکړې خبرګونونه لرل، ډیرو خلکو یې ملاتړ وکړ خو ځینو یې مخالفت هم کړی دی. د یو شمېر خلکو نظر دا دی چې د یادو لوبغاړو بدیلونه دومره زر نشي پیدا کېدی. یا همداسې ده
دغه لوبغاړي سره کوم ټیم ته راغلي دي او په کوم عمر کې قرار لري؟ دوی د افغانستان لپاره روان 15 یا 10 نور هم کرکټ کولای سي، نو دومره زر د دوی بدیل هم نشي پیدا کېدی. او که بدیل ته لاړ سو نو اوس که د یو ای خلاف مونږ لوبه کوو، نو د دوی نه ډېر زاړه لوبغاړي چې هغه د مونږ هېڅکله بدیل نسی کېدی، د دوی بدیل نسی کېدی، هغه لوبغاړي لوبه کوي. که چېرته د بدیل طرف ته تللی، بیا په دغه ځای کې باید ډېر ځوان لوبغاړي وایي مونږ ځان سره لرلی. نو ډیولپمنټ باندې هم کار سي ده، ډېر د لوبغاړو په روزنه او دغه قسم بدیلونو ته کار نه دروان یا کار نه کېږي. نو تر اوسه پورې ماته داسې نه ښکاري ښکاری چې د لوبغاړو بدیل دی پیدا سي یا د زر پیدا سي او د سیم نخ ښکاری سره روان دوه درې کالو کې دی پیدا سي او په انډر 19 کې هم په دغه لیول مټیریل نخ ښکاری څنګه د لوبغاړو بدیل سي.
روان کال افغانستان نړیوال جام ته هم ځي، نو په شل ورځ نړیوال جام کې به د لوبغاړو نشتون څومره بد اغیز وکړي په افغان لوبډله باندې؟
بالکل تاثرات به ډیر زیات وي، درې وړ ډیر زیات مهم بولران دي د ټیم او د ټیم د بولینګ د برخې بالکل سي دمغه بولینګ برخه لمخ کې نه ډیره زیاته کمزوري ده، نو دغه بولینګ برخې نه کده درې کسووزی مونږ بل ډیر ستونزو سره مخ شو، مونږ به بالکل د بولینګ برخه کې څوک لرنو، مونږ به بالکل د میچونو د ګټلو هغه تصور به ډیر کم سي، نو ډیر ځان بولري نو لوبغاړو ته پکار دي چې ډېر حکمت او له ډېر صبر نه کار واخلي او د دې ورلد کپ دپاره او د افغانستان دپاره له ډېرو مسایلو نه تیر سي.
آیا کرکټ بورډ لکه څنګه چې وایي همدغه سي ټول کارونه سم روان کړی دي؟
کرکټ بورډ کې په خپل باندې د بسونځي وی یا ستونزې شته، د سه هم نه د سه ټول کارونه دومره د پالیسی مطابق روان دي یا د سه ډیر د قراردادونو یا د سیستمونو په پالیسی طبقاتو باندې ټول کارونه ډیر سم روان دي. مونږ کو ګورو د سلیکشن پالیسی سرغړونه هم کړې ده، د ایچ آر پالیسی سرغړونه سوې ده، نور سرغړونې ډیر روان دي، نو په د سه هم نه د سه ټول کارونه دي په ډیر سیستماتیک ډول باندې مخکې رواني، نو په کار دي سه بورډ او د لوبغاړو ترمنځ د سه یو بل کمیټه جوړه سي چې دوی ترمنځ بیرته یو د تفاهم او د یو صحیح سیستم د رامنځته کولو باندې کار وکړي تر څو پورې دا ستونزه حل کړي او آینده کې هم یو لار ورته پیدا کړي.
اوس کومه لار شته چې دا ستونزه حل شي، لوبغاړي قرارداد وکړي او بورډ خپل پریکړه بیرته واخلي؟
بالکل لار استه، ټول ټیم دی په لکه څنګه سی په مخکې ما ویلې ټول ټیم دی راغون سی، ټول ټیم دی کینی، ټول ټیم څو کسان نه دی ما په یاد دی چې وخت کې مونږ ډیسپلینری کوډ جوړول، مونږ ډیسپلینری کوډ په د نېشنل ټیم په لوبغاړو باندې جوړ کړو، مطلب مونږ هم شاته ایډیا دا وا چې دغه کورس به عملی کوو، خو بیا دغه هر یو کوډ شاته کوم مقصد او کوم نقصانات هغه به مونږ لوبغاړو ته ویلې. لوبغاړي خو ضرور نه دي چې تعلیم یافته دي اوسیږي او په ډیرو مسایلو د سر خلاصي، داسې مسائل وي چې د غشاته کومه آیډیا یا کوم فکر پروت وي د کرکټ بورډ، هغه باید هغه فکر او هغه آیډیا باید لوبغاړي ته ورسیږي تر څو لوبغاړي په دغه حرکت باندې پوه شي چې بورډ ولې دا حرکت کول غواړي. نو موږ هغه ډیسپلینری کوډ چې موږ څنګه غوښتل مغسې لوبغاړو خپل ډیزاین کړ، خپل اساین کړ چې موږ به آینده کې په دغه شیانو ته ډیر فکر کوو او دا شیان باید په ټیم کې یا په لوبغاړي کې نه وي. نو د سیو کار کېدای سي سیو ټیم را ټول ټیم را غون کړی سي او ټول ټیم سره په دې باندې بیا لسره په د ټیم په سره په یووالي په اتحاد یو قرارداد یا یو سیستم جوړ کړي د خبرو لپاره، نو ضرور به د لارې حل راوځي. هم څنګه چې دوی غواړي همداسې حل به راوځي، خو دا په بریښلانی چې ته چاته ایمیل کوي او دا صحیح کمیونیکیشن نه ده، نو دا باید صحیح کمیونیکیټ سین، که چېرته صحیح کمیونیکیټ سو د ټولو لوبغاړو سره نو ضروري دی لارې حل راوځي.
آیا کرکټ بورډ له ټولو لوبغاړو سره یو ډول سلوک کوي؟
ځکه چې څومره خبر لرم بعضې لوبغاړو ته د درې لوګونو اجازه ورکړل شوې ده او بعضو ته د دوه لوګونو اجازه ورکړل شوې ده، زه هم داسې غیر رسمي خبر سوایم، نو که دا چلن وي بیا ټول لوبغاړو باندې منفي تاثرات کوي، ځکه ټول لوبغاړي چې کله ګراوند ته کوزیږي د دوی شاته د افغانستان نوم لیکل کیږي او ټول یو قسم باید سیده ټولو ته یو قسم فکر باید وسی، یو قسم چلند خو سیده ډیر زیات ضروری ده د دې ټیم د کنستراکټیو کلچر د پاره چې ټیم کې یو یووالی متحد ټیم وساتي. که څوک ستار وي هغه ته مونږ په یو شکل باندې ناز ورکوي سو، خو په دغه شیانو کې باید بیا ټول لوبغاړي په یو شکل باندې ورته وګورو.
سوداګریز لګونه ورستر بلې مخ په ډیرېدو دي، څنګه د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي چې د لوبغاړو حضور په لګونو کې کم او په ملي لوبډله کې زیات شي؟
بالکل مخنی ول کېدای شي د ډیر لګونو هغه لګونه ک وګورو چې د انټی کرپشن سیستم ډیر خوي، هغه لګونه وګورو چې په ډیر صحیح معیار باندې کیږي لکه پی سی ایل او آی پی ایل او دیسه وغیرہ نور لګونه، نو هغه لګونو اجازه دی ورکول سي، دیسه د هر لیگ سه په هر ملک کې وړوکې او غټ لیگ کیږي نو دغه اجازه سه دا باید ور نه کول سی. اوس دنیا کې دوه درې څلور لیگ دي سي ډیر زبردست کیږي کې غای پی ایل او پی سی ایل دا بیگ بیش تا د دین لاندې دا نور لیگونه دي. نو په دې باندې د غوړو سی فکر دی اوس کوم قسم لیگونه لوبغاړو ته ورکوي او کوم قسم لوبغاړو ته نه ورکوي په دې باندې هم سیدا فکر کېدای سي او په دې باندې خبرې کېدای سي.
ورسته پښتنه کوم لوبغاړي د اقتصادي ستونزو خبره کوي چې کنړیوال لیگونه ونه لوبوي نو پر اتلونکو کې چې کرکټ پریږدي ژوند به له ګواښونو سره مخ وي.
اقتصادی ستونزې په اداره کې تر اوسه پورې په 10 کالو کې حل نشوي. نو ټول دا فکر لري دا مشکلات ستا او دا مشکلات سره کرکټران اکثر او ډیر وخت مخ کیږي. نو په دې شی باندې کرکټ بورډ ته په کار داسې کار وکړي او کڅو یو داسې د تقاعد غونډې یو پالیسي هم باید جوړه کړي چې لوبغاړي کله تقاعد کیږي نو دوی سره باید نقدي مرسته څومره وسی او د دې د روان د فیوچر لپاره په کوم په پلانینګ او په داسې پلان باندې کار وسی چې دوی اقتصادي ستونزې پر روان وخت کې ونه ګوري. مننه.
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د دې ونی لپاره مخ خبرونه هم دلته و تر بیا مو په لوی لاس پارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال. ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.